السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو دا خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښ لپاره به هڅه وکړي ښاغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سولهییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالی شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي اخوا بعد ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایې اخستلو پریکړه وکړه دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده د ننګرهار د والي دفتر خبر پڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخیلو کې هټیوال باید تر دې وروسته په مرسم ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرسیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي ښاغلی حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیل شي په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکو په سیمه کې محاصره دي د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتي دي د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي په سوریه کې د ایران رول ته په اشاره سره جانکری ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمیر سرتیري ویستلی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریه کې د ایرانیانو حضور کم شوی خو دا په دې معنا نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه دی د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به ویني چې روسیا او متحدانې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او کنه نوموړی ویل دا اوربند روسیې او د سوریې د رژیم آزمیښ دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 5 کلنې کورنۍ جګړې د سوله ییز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي، ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصره وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حمله 45 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي، خو اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو او کروندو په سر پیسې اخلي. زمونږ همکار دغه مسئله څېړلې ده او پاړه مفصل رپورټ لري.
د هلمند د ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت شته، ښه حکومتداري لري او کوکنار کم کرل شوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل شوي دي، بلکې په کوکنارو کرل شوي کروندې چې لای د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کیږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ ان د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا رالی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاطو ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. قابله نظر ده هم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 1318 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وای چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکو تریاک 60% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
پدیده وجود لري زمانم د دغه پدیده د اصلاح لپاره اما جانبه همکاري ته ضرورت ده چې د اغو څخه ډیرو اقداماتو ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنار دی. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره پلس کې یو تخریب د کوکنار دی چې هغه موږ هر کال تر سره کوو، سږ مو هم تر سره کړی، سږ کال تیر کلونو کې مون تر سره کړی دی، بیا هم تر سره کوو، بیا مرته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیرو دوس رسم کروندګرو د کوکنار کرل ته مخه کړی ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کیږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل شوي دي او یو شمیر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوالی ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور د ولایت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسولیار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوالۍ تر لږ مودې وروسته برات واخیست، پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډیر کرل شوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
تیرو کلونو ډیر تر رسیدلی وه یاره، تر اوسه خو د پیسو خبر نه ده کړې. نو تیر کال داسې و چې مثال یا دا پنځه کاله خوا ته برجیري په لس مانه پنځه مانه کول، مګر شش کال دا تیر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې و بلا نه دي کړي. خلګه مجبور دي په غنمو هیڅ نه کېږي، په جوړو هیڅ نه کېږي، نو بار مجبور دي چې چاریاک کړي.
زما نوم پاک هغه دی د ګرمسیر له ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی یم. زموږ په منطقه کې د تیرو کلو کم کړی شوی دی. پروش کال رښتیا د پیسو وازه او پکچا ته منډه کوم غږ د دروې شه منډه ته چې رسیدلې مشته چا نه دی ویلي. خامخا سره به کشکړی والی به بند کړی بي، مګر د دای سینې ورته کړی چې ته دار پیرا.
ګرم سیر ولسوالۍ 110 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخې دا ولسوالۍ 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظره لږ تفاوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 300,000 تر رسیږي چې 90% په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښې په نوم پاتې شوی دی، ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی، خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
لس د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي
دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
آزادی رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خبري
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په دریمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګي خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفی د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوی مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسیح ښاغلی مشال خان چې د غونډې ته له پښتون خواڅ خراغلی وو، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلی امتیاز صاحبزاده ته د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی یو سل او یو څلوېښت نظمونه ښاغلی امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43مې مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې ایستل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د ایستلو په معنا دي. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو لپاره له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په 13مه نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر سوالو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپل خبرو کې پراتلونکي کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر زینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. یاد دی وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتی شوې دي. د ګوګل وروستۍ زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولی. دوی وايي په تیرو څو کلونو کې خوري وري اڅ شوې دي، خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړې، یو شمېر آثار یې ژباړلي او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری راپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مرچه آمد پایمو شکارچی.
د کوتر یا میگی که صد ماشومانو په ادبیاتو کې مشهور ده او افغان ماشومان په ډیره مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 18 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د پدیاړه د جاری فعالیتونو په حق لوویل
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تیر یو میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلې وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 15,000 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کوچنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوچنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوچنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړې کړي. اطلاعاتو فرهنګ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکی ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل
یعنی وقتی که برنامه باشه د زیر صندلی کې میشینیم بازیگام قصه و افسانه
دی وویل کله چې برېښنا نه وي د صندلۍ لاندې چې کینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزکې چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال آزادي راډیو ته وویل
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دې له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهرې په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کتاب که رسمکا داشته باشه خوشم یا سعی وازی وازی نمشته باشه رنگویزی باشه.
دو بل هاگه کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیوی او پتیره هاگه چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی وی د کیسو کتابونه مو خوخیږي او رسم ولري
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندي ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وایي چې له لومړي سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سګنی پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
حق
اکمل صاحب د کب دویمه یا د فبروری میاشتې یویشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولسو کلونو راهیسې په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معارف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وو سوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول، او اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي، هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډېر دي، هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د درېیمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي، هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ له اوله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توضیح کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړي، له دنه مخکې مې د یو اسیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نسو بدلولی یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنیو دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په ولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبو لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده هواره. په تیره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کیږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کیږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریس او کتابونه، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر کوي چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغه ژبه زده کړي وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کومو ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي، هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي، هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت شوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیا، هغه په دري ژبه ډېر خوشاله دي چې تدریس وکړي، یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي،
ځکه
عادت شوي دي. له لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه یوه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایي چې یا پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوي د پښتو، خپله نه دي خوشاله چې هلته ولاړ سي. بنا موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو. د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکو لپاره پښتو درسي زمینه برابره کړي، کیفیت له نظره نه سو غورځوي، چې هلته هیڅ معلم نه وي، او تا یو څلوېښت کسان جدا کېنولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بینان هم استاد ورته موجود وي، هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي. په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
اکمل صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسې هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوې ده. خو بیا هم فرزن د کارتینا او په سیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي، هغه د محمد صدیق پسرلي لیسې ته ولېږل شول، هغې ښوونځي نه. اوس یعنی اغل ته چې زغه گیدلې ما هم دغه مسله شته ده، نو کېدې شي په نورو کې بم دغه وي. نو دغه دی استادانو فرزند دوی ته دی استادانو رسول بچنګ
ډېر مشکل
دی.
ګورې ټولګای به ورته اضافه کوي، خون کې به ورته اضافه کوي. خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله، هلته د ستونزه حل کېدلی سي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستا د استاد صدیق پسرلي یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره یا استادان هم شته. ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې 15 نه ډېر کسان له 20 نه ډېر کسان تاسې داسې برابرېږئ چې په یو مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته او اداره مکلفه ده چې تاسو ته یو ټولګی برابر کړي، یو استاد درته برابر کړي، او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافي اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیولی او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي، موږ ورته برابرو او دا حق ورته ورکوو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلې وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یو سیمه کې د پښتو ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پښتو ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبه نه لرو چې دای د پښتو د ریس دانه کې لیکل او لوستل د زده کې او راځي به د پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو غوی لپاره موږ د مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر کړي، اما رسمي تدریسي ژبه زموږ هم د پښتو د ریچ دی، هغه د ټولو افغانستان لپاره دي، او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلې شي، یعنی څه فکر کوي دغه مشکلات حل شي؟
خدای مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پراته لدی جزئي مشکلاتو نه، موږ ډیر غټ کلی مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره خوندې نه لرو، موږ مثلا پوره د خوندو تعمیرونه نه لرو، موږ په فیصدي چې د خون کو ضرورت د خون کې نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوي، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې خوندې نه درلودای، تاسو ان شاء الله و کال وروسته یا سلور 15 کال وروسته کو ګوري شاید ډیر رشد وکړي، لدن ډیر خسي. او تدلتي ور ها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې موجب یا د رسمي ژبه یا د ملي ژبه تقویه خو ډیره ضرورت ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو، او نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سره د شاته تاسو سره مم پوسوس واري دا خبر کړي. هغه ورسې د مورنۍ ژبه ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاله لمې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت دي، علوم مکتره زکی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویې ترڅنګ، د مورنۍ ژبه د تقویې ترڅنګ، خدای ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس نه لري، کنه زده کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنی ور باندې سوي، کاپی سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي، او عین مواد په نوي کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په پون مخ روان یو.
ډیره مننه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وېد لا اکثر ل څلور میاشتو رئیس د غوره روغتیا په نوم مجله خبروي. خغله اکثر وایي چې د غوره روغتیا د مجله مطالب پراوانه جبل کلکیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. لکه غلی اکثر سره مې مرکه کړی ده، نو ما وړای وای
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هر میاشتې په لومړی نیټه خبريږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه تر کار لاندې.
اکثر صاحب تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوي دا مجله د روختیا ده نو څه فکر کوي د دې د مطالبو اډیټ د دې د مطالبو کارواله ساده بستاس لپاره مشکل نه
مشکل
خو به تخصصي شي
لیکنه تخصصی نه دی لیکنه د عوامو لپاره پکې خبري د اډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکټران لرو داسې ډاکټران دي چې هغه هم ادبیاتو سره کار بار دی او هم لیکنه کوي روغتیایي لیکنه کوي یا روغتیایي برخه چې دا غا دوی اډیټ کوي او ما پورې چاله اړه لري غازه بیا اډیټ کوي
د دې مجله ټول مطالب طبي مسائل
نه
او که مختلف مسائل نورم پکې خبري
په مجله کې روغتیایي او اروپوهنیز لیکنه خبري یعنی اروپوهنی ته مهم برخه پکې ورکړی ده او بل همدارنګه د مجله په اخر په خر برخه کې بیا موږ یو د نصر لیکلو لارښود لیکنه هم خبرو هغه د دې لپاره ځکه چې نصر لیکلو ته کار شوی خو لبه د مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیات په مجلو کې خبرې شوې دي لیکنه نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یو داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډیر اړخ نه وي ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا دی نصر لیکلو ته باید نصر لیکل زده کړي
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې دا سی و موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزند نصر لیکل هغه به څونه اهمیت ولري فرزند ځکه یم که و غواړم چې د نصر په ایسه کې معلومات ترلاسه کوم کوشش کوم چې د سی یو کتاب پیدا کوم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی او بیا که نه نو بیا به په داسې و مجله کې د نصر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله او مقالي فرزند اکثره همدا سی موضوعات ته ځنګړي شوی دا سی موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي ولی په دې اړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یو برخه بیخي بیا لدینه بیل یو شای ده یعنی نسوی کېدلی چې فرزن که زه وایې په یونانی طب باندې به مې یو څه لیکل په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و ځکه په افغانستان کې د یونانی طب په حیثه کې هیڅ نه دي سوي د دې په یوازې چې نصر لیکل وای ما امکان لري چې په یونانی طب باندې یو څه کړی وای ستاسو نظر دا څنګه
زه فکر کوم نصر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده او زه داسې وایم چې یو خغه خبرې دي کنه چې موږ کوو زه یو جلا فکر لرم زه وایم چې باید که یو مجله وي که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي که د هر شي په برخه کې وي که د روغتیا اروپوهنې په هغې کې باید نصر لیکلو ته ځای وي د نصر لیکلو زده کړې ته ځای وي ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی وړوي راوړوي که هغه د نصر لیکلو زده کړه نه کوي دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا مې یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي
په هر حال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي د دې نه مطلب څه وي یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خبرېږي هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي هر څوک پرې پوه شي
فرزن د اډوکو په حیثه کې تاسو که چاته معلومات ورکوي څه قسم به ورکوي
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به یې په خپله علاج کوي یا به مثلا څه به ورسره کوي دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پورې خپله درملنه په خپله کوي ځینې داسې مرضونه دي فرزن یو څوک ته د فشار مشکل بلري او په عین حال کې به فرزن ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي هغه مشکل به بیا ډیر جدي ممکن ده د مرګ پایسي داسې مشکلات به څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات یې فرزن ځینې معلومات خو نه کېږي فرزن تب خو ډېره یوه لویه دنیا ده
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم د البته د روغتیا او اروپوهنې دواړو په برخه کې دي فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو چې ګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم
تنو بیا در وپهنی په برخه کې لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل خنه دي لا ماشوم عاطفي غلا فواید خندیدن چیست سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند او همدارنګه مو لبراین تریسی سره کوم راکه هم پکې لرو نو دغه سی موضوعات مونږ پکې خبرو
یعنی تر ډیره د پوره هغه معلومات دي چې هر چاته ضرور دي چې په غو باندې پوسی تاسو د درملنې لارې چارې خلق وطن خيستي بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلقو ته معلومات ورکوي او هغه څه دي چې هر سړی لازم ده چې ور باندې پوه شي اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلی ده معلومات په پښتو کې په دری کې په نورو ژبو کې ډیر اسانه دی او هر سړی پیدا کولای شي تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو را اخلي تاسو ته راستئ خپلې لیکي څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرضاً دا ببل جینی خپرې شوي یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډیر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرضاً د مستو په حیثه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډیر لیکنې شوي دي دا تاسو څنګه معلومولای شئ چې فرضاً د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خبر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خبر شوي
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم او لیکوالان نو تام چې ولیکنه ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس خار څوک فیسبوک لري په حتی د خپل فیسبوک کې دې باید نوې نشر کړي دا غسی لیکنه وي هغه لیکنه چې زه وګورم چې ما بل چیرته لیدلې یا کوم بل څوک راته وایي چې دا لیکنه خبره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خبرو تر ډیره هدا کوشش کوو چې موضوعات نوي
مجله مو محدود تر ته هم د کابل پورې ده کې ولایت ته ماست
مو کوشش کوو چې مجله ولایت ته ولېګو په کابل کې یوازې ډاکټرانو ته لیګو د نور خلکو ته نه ورکو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي په خبر کې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلې دي هغه کچیرته یو کاغذ پیدا کړی لیکنه پرې شوی هم راخلی غل ولی نو موږ مجله یو پروګرام مرته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بل غنه کې ان شاء الله هلمند ته هم په نظر کې دی هلمند ته هم لیکو وړیا
نکسر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو وړیا ویشي د دې مصارف خپل پوره کوي نور کسان مرسته در سره کوي
د دې مجلې مصرف چې پر راضی هغه یو شرکت دی د دوا وارداتي شرکت هغه ورکوي موږ د مجله وړیا وی شو او ان شاء الله دوام وکړي
کورو مدام ډیره مننه
ژوندای اوسې خیر
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
پر اخوال می خیل دازل د ځواني مرګ شاعر دانیال تریری او نظم چې دغه د اردو لوی وګدي منظومه خدا میره نظم کیو پړېګه څخه خستل شوې ده پښتو ته منظوم راجباړه لای او دکلمه کړای ده په مور تر اړوم
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندي خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر درڅو د باندې پلارویو پسې نارې وهي د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو پر رضا له خزانو سره نه کېږي قربت خو پرازا لخزانو سرا نکیج قربت پزور زنای لوتلکیج عزت سرخوبنا خزانه هیچ شباهت نلری سرخوبنا خزانه هیچ شباهت نلری بیا هم پدی دوار جوڑی ری سنگاری ری محلون مدام خدا ضرور ندا چی چیر تا پلیمو کیوی خوبون میشتا خدا ضرور ندا چی چیر تا پلیمو کیوی خوبون میشتا حل تا دیوی ترمزک لان دی خزانه هم پرتی پا ها غزای که راتوکی ری وحشت پا ها غزای که راتوکی ری وحشت چی دا غدوار پا کنش نکی ری دا کرونده کوی دا دار او دا حوث گلونا او لگلونو دا باروتو خوشبوی لطی ری انسان او مزکا دوار ندی خوندی انسان او مزکا دوار ندی خوندی زکا وحشت دا خزانو او دا خوبونو زکا وحشت دا خزانو او دا خوبونو دیر سر غواری دا پاس اسمان نندارچان ناست پا تیتر کی دا ورستی منظر لیدو پا تما دا پاس اسمان نندارچان ناست پا تیتر کی دا ورستی منظر لیدو پا تما تلوسه اوچ تا دا خطلی چه انسان کم زکا چوک لوتل کی جی لمڑای تلوسه اوچ تا دا خطلی چه انسان کم زکا چوک لوتل کی جی لمڑای
پتی را دبی باز که خاغلی عبدالنافع احمد ده تنز پا تعریف او دولو نرات اغا گیدلی و ده نن پا باز که ده توکی هزل عجوی او تنز پا فرکو نرات اغا گیگی ده باز دوری دلو بلا ندر کام
احمد صاحب ستره مسی
او بان صاحب تم ستره مسی شونده مسی
پتی را باز که مو تنز را تا تعریف نکه خو دیو دو مشخص تکی مرات او ویل چه یو دو چه خنده و ظرافت باید ولری او دوام باید انتقادی او آقا هم ده سمون بخاطر یاد پاره امت سب تروس هم چون را تنزون لکلی دی؟
تروس پوری می ده تنزون دوی مجموع چاپ سوی دی سیاسی اینه که او دلاغ مخی سپیسنگ بردارون او گتل او یوا رساله ده تنزی تعریفاتو پنم هم دروس نده چاپ سوی او نورم ده سی متفریقه تنزون لرم چوی پسایتونه که برای سویجی خو به کتابی بالا ترس پر نیچ چاپ سوی
تنزون خو لکل کی خو کم تعریفونه چی سوی دی او دیدی تر چنگ کم تفکیک چی سوی ده فرزن تو کل تنز بیلی تاسو هم پا تیر زل ده هجوی و ده هزل پیسا که خبری وکلی او دوی مو بیل کلو لطنز حال دا چی ما دیر داشت تو کلی دلی دی چی پا تمام مانا کم خصوصیت چه تنز لری او اغا تا چه قائل دی چه فرزن پا دغو خصوصیت و لیکنه تنز ده پیو توکه کی پا تیر باز که تاس امراتا ویل چه پا شفایی تنز که توکی هم شاملی دی البته اغایی چه زرافت و خنده هم ولری او انتقاد هم یپکی لدو دو ممیزو ورالاوه تنز نوری داسی ممیزی هم لری چه حجو و حزل و توکه سر بیل ولیسی
تنز ده توکو دا حجوی دا حزل او دا کمیدی سره یو خپلوی لري چې هغه خپلوی د خندا په برخه کې ده لکه تاسو چې سړی خندې دا سی کمیدی هم سړی خندې ټوکې هم خندې حزل هم خندې حجوی هم خندې یعنی تاسو یو مشترک عنصر لري د نور ټوک سره یو ځنۍ شي چې تاسو د ټول جلا کی هغه هدف دی او د اخلاق برخه ده مثلا اول حجوی ترازو حجو حجو عربی کلمه ده حتی چه بخواه تنزونو تا حجو ویل حجو معمولا دستاین مقابل عرخ دی یو شاعر یو لیکوال یو ادیب هغه وقت یا یو دربار یو توکمار یا یو ظریف سلی چه بکل یو دیر ظریفانه خبره وکرد پاچا باغتی نامور کوی مستایی بی پخواه قصیدی رواج بی دربارونو تا خلق قصیدی لیکلی اشخاص ته ویل کلی د دوی فتوحات به استاد د پاچان فتوحات به استایل د دوی قوم نسب به استایل د دوی کړنی به استایل د دوی صحابه به استایل نو پاچان به دوی ته ډیر ماجی امتیازات ورکول خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه ته چې اوس په لاس ورنغله بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه ژبه راوویسته نو بس هغه پاچا ته په لګیاسو یا مستقیم یا غیر مستقیم نو په بدو ویلو په غندلو به یې شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل سپکول رټل دا حج وو چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله. هغه به پاچا و امپراتور به ملکه به، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی، حزل هم عربي کلمه ده، دا عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شاعري لرو، هم حزلیه یا حزلیات، کله چې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو، دا یو مناسبه کلمه یې ورته، یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، حجویه شاعري بلري، حزلیه بلري، خو چاپي به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی دی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپل حجویه شاعري لیکلې ده. دا کار غنی خان کړی دی، خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران، مثلا استاد نومیالی دی، ډېر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري د آثار، دی حجویه آثار لري، هم د نثر په شکل لري، هم د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري، یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي،
ډار نه کیږي،
هو د ډار خبره نه ده، اما دی چې څه دفاع نشي کولای، دا ادب کورنۍ ته نشي منسوبولای. دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني، په خپل غیژ کې نه مني، دا ادب د دایرې څخه باسي، ځکه نو دی په شرمیږي. دا چې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوان به ورکی د خپل ذهني تسکین لپاره، چې خپل وخاندي نور هم وخاندي، اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی، ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی، نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري، تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلی، په اخلاقي مسله به دیواله، ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د مور ډول ویدره، په پښتو کې هم د مور ډول ویدلی دی، د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و، درېم فکر کوم ټوکه ده،
هو درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی، وایي دا طرز نه دی، دا ټوکه. زما په نظر دا یو اشتباه ده. دی ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني، دا ځکه ټوکه محتوا نه ده، ټوکه قالب دی، فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی، کله چې و ټوکه ډیره اوږدم وي، اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بیخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته، په دې کې هم حاضر وسته، په دې کې په ټول باندې پر طرزونه هم وسته، چې ما مخکې یادونه وکړه دا ټوکه موږ لرو چې هغه د طنز په ټول باندې پر دی.
کله چې د اوریدونکو به سودای د مسلې ته ځینې ټوکې تاسو وویل چې د حج و خصوصیات لري، هغه مساله لري، ځینې د حزل لري، هغه چې د طنز په ټول پوره ای، داسې یو مثال کېدای سي موږ ته ووایست.
د بابا دا متر یادم د ښوونې او روزنې په سیستم باندې ډېر انتقادونه سوي دي، یا په سیستم باندې سوي دي، یا په معلم او مربیو په ښوونکي باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي وو، هغه د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده، او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس شوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی، په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی، خو بالاخره دې ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت د خوا تفتیش آیات للی وي مکتب ته، نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکړي، د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته سوي دي، د مکتب غولي ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلکي دي، انډوخاره ده، چیغې و خنداوې و نارې دي. نو چندان څوک نه مېر څوک په کړکی کې ناشتي او څوک په چت پور راځړي څوک د بل په وجو کې سپاره دي خو خبر نه اوري د کیج نو د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه نه وتی ډیر په قارم دی او دا سیم د لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې د ټول غټاله کوچ په نظر باندې غټ وره دي چې ور امرکړ درغوشې ونیوي نو هغه ته وای چې تو غټاله کې دا نور قدرت ته کوشتنی دی واره دي ته ولې شو خې سم ودرېږه خو سیم ټول چپس نو ورسره د حیات نسيات شروع کی چې تاسو د درس ته پاره زی بد کار دا مو څال جوړ کړو په اخر کې پښتنه وکړل چې معلم چیرې دی نو شاګرد ته ویل ورسره د تاج درغوش نیول دی دغه زموږ معلم دی یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې پدې شوخي په جاندو خره کې معلم سره شریک دي شاګردان سره دی په ګاډاندو خره جوړ کړی دلته ګورو چې شیو هغه په داستان ادبیاتو کې یو اصل مجلرو د تلوسې په نوم سسپنس تلوسه ده یعنی سړی دې ته منتظر کی چې وسنو معلم به څوک دی معلم به راسي معلم ته به څو وای دې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټول شوخ هغه ته ټول د ګډوډي سبب چې سوي دی هغه خپل معلم دی په دې صنف کې
ټوکه جالبه و احمد صاحب البته دا ما په بل شکل ما اوریدلی وای لسن فای استلای بیا وای چورته ویل چې معلم مو چیرته ده وای هغه چې تاله صنف وای اوس دا معلم هو د دې مختلف شکلونه ستدي د ټوکی او د تنز اومده ممایزه چې دوی سره بیلایي دا څه دي
یو ممایزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او تنز تر په داستاني فورم کې نه په فورم کې راتلی شي یو تفاوت یې دا دی بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ او تنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري په تیر مازه تنزونه مشخص لیکوال لري او لیکوال هم د نور لیکوال ترمنځ مشهور هي چې پلانې تنز لیکوال دی یو تفاوت یې دا دی بل تفاوت یې دا دی چې تنزونه تمثيل سوي هم دي خو ټوکه چنداج نه تمثيل کیږي یا که تمثيل کیږي نو هغه ځنی خاصي ټوکی دی هغه په د تمثيل شکل یې هم ولسی دی په ولسی باندې ورو کې تمثيلیږي اما تنزونه د ډېر تنزونه چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوی دي فلمونه جوړ شوی دي د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی اسپانوي ډېر مشهور دی دا د سریال په شکل باندې ستار په ځینو ناولونو باندې په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوی دي ډرامې د سټیج په سر باندې تمثيل شوی دي نو ټوکی دا شکل نه دی ټوکی معمولا په شفاهي باندې ویل کیږي لکه ټوکه چلنډه د دغه سی په یو خاص مخته کې ویل کیږي خلګر باندې خاندي او بس د زمانه باندې د ځان سره وړي
همات صاحب دا خو فرقونه و چې په شفاهي شکل سره هغه موجود دي په ولس کې نور داسې څه هم د فرقونه لري چې یو څوک غواړي چې په دې پوسی چې دغه ټوکی تفرزن کوي ځینې ټوکی داسې دي چې د اسلام خاطر دي لیکل شوی دي موږ دې ته تنز ویلای شو کینو سوې
ټوکی لیکل کیږي نه بلکې راټولېږي هغه ټوکی چې موږ او تاسو اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو هغه د ټولنې څخه راټولې شوی دي او هغه څوک چې ټوکی جوړي هغه په شفاهي شکل وای او هغه اکثره وخت لیکوالوم لري او کلیکوالینو هغه باندې د تنز نوم جوړي او یو څه د تنز تیوري په چوکاټ کې اسکرنی سره سموي نور تفاوتونه د ټوکیو د تنس دادی چې د هدف خبره ده په تنس کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي خو په ټوکی کې دا چې د یو چا سپکاوی توهینی شخصي غچاخستل بل کله چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي اما د تنس هدف خندول نه دي بل مهمه خبره د ټوکیو د تنس د ژبې په اړه ده کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکه کوچټه کلمات کارول شوی ډېر پوچی خو کله تنه ژبه پوچو هغه ته بیا تنه نو سوالي بيخي د تنه ز د چوکاټ څخه دغه تعریف څخه وځي خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی په شکل کې تفاوت دی معمولا ټوکی په نثر کې خو تنس کې داسې چې په نظم کې راسي کې داسې تمثيل سي بل برخه د کارټون برخه ده کارټون د تنز یو شکل دی خو ټوکه د کارټون سره ایساره نه لري دا یا هم د تفاوت نه دی
کورمدان ډیر مننه
شو دی اوس خیر اوس
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.